ساعت لس بجې شوې د ازادي راډیو درنو اوریدونکو السلام علیکم اسمت ساروان يم په دې خبرونه کې چې د میر احمد صافي په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي د موسیقي پروګرام هم لرو خو لومړی د دې ساعت خبرونه واوري په غزنی کې نن سهار وی موټر بمی چاودنې لښته لښته اته تنه ټپیان کړی دی په هلمند کې د خبریالانو ټولنه وایي د الیاس دایی د قتل په اړه په څېړنو کې پرمختګ نه دی شوی او د شانګهای د همکارۍ ټولنې مشران د هند په کوربتوب د ویډیو له لارې غونډه کوي د خبرونو تفصیل په غزنی کې د سهار وی موټر بمی چاودنې لښته لښته اته تنه شوبل کړی دی د غزنی چارواکي وایي نن سهار شاوخوا اته بجې د امن اسم پر یوه کنډک د هاموویز غرګاډي په وسیله برید وشو او ورپسې ډزې پیل شوې د غزنی د ملکی روغتون رئیس باز محمد همت ازادي راډیو ته وویل چې تر اوسه د پیښې له ځایه اته ټپیان ورپړل شوي دي په دې اړه به وروسته په غزنی کې د اوسنۍ رادیو له خبريال سره خبري وکړو د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي وسلوالو طالبانو او نور تروریستي ډلو پر ملکی هدفونو بریدونه زیات کړي دي د ملي امنیت سلاکار حمدالله محب پرون د امنیتي ادارو له مشانو سره په یو غونډه کې پر دې موضوع خبري وکړه د ملي امنیت شورا ویندوی رحمت الله اندړ ازادي رادیو ته وویل په دې غونډه کې امنیتي مسؤلانو د دولت د وسلوالو مخالفانو پر حملو هم بحث وکاوه
دا طالبانو او نورو تروریستي ډلو وسنۍ تګلارې داس ټاکل شوې چې خپل بریدونه پر ملکی ځایونو متمرکز کړي ځکه د مخامخ جګړې توانې بایللې دي
په دې امنیتي غونډه کې له ول سره د امنیتي پیښو په اړه د پلټنو د پایلو د شریکولو غوښتنه هم وشوه په هلمند کې د خبريالانو یو ټولنه وای د ازادي رادیو د خبريال محمد الیاس دایی د وژنې په اړه په تحقیقاتو کې تر اوسه د پام وړ پرمختګ نه دی شوی د هلمند په مرکز لشکرګاه کې د ازادو خبريالانو د ټولنې مشر زین الله استانګزي ازادي رادیو ته وویل
متاسفانه ستر دې محله پوری کشپی ورګانونو مسول ادارو قضیه کې هیڅ پرمختګ نه دی کړی مشته راپور نه دی راکړی کورنی ته راپور نه دی ورکړی په داسې حال کې چې دوی په اول ورځو په دوم ورځو په دریم ورځو ویلي دي چې مش په دې قضیه کې پرمختګ کړی دی او ډیر جربه مجرمین چې په دې برخه کې لاس لري هغه به ونیول سی او د قانون منګول ته وسپارل سی
د ازادي رادیو خبريال محمد الیاس دایی د لړم یا اقرب د میاشتې په 9 په لشکرګاه کې د مقناطیسي ماین په چاودنه کې ووژل شو په غور ولایت کې د شزو لپاره د یو ځانګړي کتابتون ودانۍ پرانستل شو د غور د شزو چارو رئیس حلیمې پرستش پرون ازادي رادیو ته وویل پر دې ودانۍ څه باندې 15 میلیون افغانۍ لګول شوي چې د ریاست له بودیجې ورکړل شوي دي د غور د والی مرستیال حبیب الله رادمنشویلی هلمند چې د دغه کتابتون له پرانستل کېدو سره په دې ولایت کې شزو او نجونو ته د مطالعې ښه زمینه برابر شي د شانګهای د همکارۍ تړون د دایمي او څارونکو غړیو سرمشیزه سبا دوشنبه د هند په کوربتو په آنلاین یا مجازي ډول دایریږي په دې غونډه کې به د افغانستان ولسمشر اشرف غنی هم وینا وکوي ټاکل شوې ده چې په دې سرمشیزه کې چې د کورونا وایرس د خبرېدو له کبله په آنلاین ډول جوړیږي د اتو غړیو او څلورو څارونکو هیوادونو مشان ګډون وکړي چین روسیا قرغیزستان قزاقستان ازبکستان تاجکستان هند او پاکستان د دې تړون دایمي غړي دي افغانستان ایران بیلاروس او منګولیا چارون کې دي دا ځل به د هند په بلنه ترکمنستان هم د ځانګړي میلمه هیواد په توګه په دې کانفرنس کې برخه واخلي په اروپا کې په کورونا وایرس د مړینو شمیر تر 400,000 واوښت د اروپا د ناروغي او د مخنیوي او کنټرول د مرکز په اساس په تیرو اتومیاشتو کې چې دا وبا خبره شوې ده په اروپا کې 400,950 تنه مړه شوې دي تر ټولو ډیر کسان په 50 هیوادونو لکه بریتانیا، ایتالیا، فرانسې، هسپانیا او روسیې کې مړه شوې دي د امریکا په متحده ایالاتونو کې بیا یوازې په نومبر میاشت کې 4 میلیونه مثبت پیښې ثبت شوې چې د ورتیری میاشتې دوه برابر دي په دې هیواد کې د ورځې په متوسط ډول نږدې 1.5 زر تنه مري او د دې وایرس د خپرېدو له پیله تر اوسه څه باندې 2,16,000 تنه مړه شوي دي له روسي څخه جرمني ته د نارت استریم 2 پنوم د نلیکې د جوړولو کار به د امریکا د بندیزونو لکبله ل یو کال ځنډ وروسته د دسمبر په لومړیو کې پیل شي. دا نلیکې د بالټیک سمندرګي په تل کې تیریږي. نارت استریم 2 کمپنۍ پرون شنبه وویل تر سمندر لاندې د نلیکې د شډولو کار به ژر پیل کړي. د جرمني ان ډی آر یو رادیو وویل د دې پایپ لاین د جوړولو کار به د دسمبر په 15 پیل شي. د دې نلیکې د جوړولو کار د 2019 په دسمبر کې وروسته لدی وزنډول شو چې امریکا پر دې پروژې بندیزونه ولګول. د دې پروژې د بشپړېدو په صورت کې به جرمني ته د روسیې د غازو صادرات دوه برابر شي. او د روسي پولیسو تر 1,000,000 ډیر خلک په دې خاطر جریمه کړي چې د کورونا وایرس د نخ پرې دوله لپاره بندیزونه نه دی رعایت کړي. د روسي د کورونا چارو وزارت پرون شنبه تاس خبري اژانس ته وویل قانون نافذونکو د قرنټین د مقرراتو د نه رعایتولو په خاطر 1,000,000 کسان جریمه کړي دي. د کورونا وایرس د بندیزونو د نه رعایتولو په خاطر په روسیه کې لشتر لږه جریمه 1,000 روبل ده چې 14 ډالره کیږي. روسیه په نړۍ کې د کورونا د مثبتو پیښو د ډیر والی له نظره څلورم هیواد دی. تر اوسه په دغه هیواد کې 2,200,000 تنه په کورونا وایرس اخته شوی او 9,000 تنه ورڅخه مړه شوی دی. زمو شخله آزادی رادیو اورید. آزادی رادیو خبرونه د سهار لو د ماشام تر او په منځني چپ 12 پښ دی او په یو شمیر شارونو کې په اف ام 3.15 چپ اوري. زمو خبرونه د انټرنیټ لاري هم اوریدای شي او هم زمو مطالب لوستلای شي. آزادی رادیو ډاٹ کام یا آزادی رادیو ډاٹ اورګ د آزادی رادیو د وی پانی پته ده. د بین الافغانی خبرو د کرنلارې پر نهایي کېدو په قطر کې د افغانستان د دولت او طالبانو د مرکه کوونکو له خوا ضد او نقیص څرګندونه شوې دي. که څه هم د دولت د مرکچی پلاوی غړي وایي د مذاکرو د کرنلارې پر یو ویشتو مادو په اصولو کې موافقه شوه، خود مقدمه متن نور وضاحت ته اړتیا لري. خو په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر وایند وای پر کرنلاری د دوړ خو د تماس ډلو له لوري موافقه شوه ده. تفصیل صالح محمد صالح اوروی.
که څه هم په قطر کې د طالبانو سیاسي دفتر وایي د افغانانو د خپل منځي مذاکرو پر ټوله کرنلار موافقه شوه ده، خو افغان دولت وایي اختلافي ټکي لا هم حل سوي نه دي. د سولې په چارو کې د دولت د وزارت ویاندې ناجی انوري تیر شپه ازادي رادیو ته وویل د کرنلاري مقدمه نور وضاحت او بحث ته اړتیا لري.
دواړه مذاکره کوونکي پلاوي د مذاکراتو د مجالسو د طرزالعمل پر یو ویشتو مادو په اصولو کې توافق ته رسیدلی، خو څنګه چې د دغه طرزالعمل د مقدمه متن د پلاوي لا نورو وضاحت او بحث ته ضرورت لري، ځکه نو د نومبر میاشتې د 12 نیټې په مشترکه جلسه کې چې کوربه هم پکې حضور درلود پریکړه وشوه چې طرزالعمل به عمومي جلسې ته وړاندې او یوازې د دواړو آیتونو له تصویب څخه وروسته به نهایي شمیرل کیږي.
خو په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر د ویان په څرګندونې کې ویل سوي پر دې کړنلار له وړاندې موافقه سوي او کوربه هیواد قطر ته هم یو نسخه سپارل سوي ده. محمد نعیم برای په یو ویډیو پیغام کې چې رسنوی ته لیږلې ویلي دغه کړنلار د مقدمه په ګډون په یو اجتماعي دوه کې د نومبر پر 15 تصویب او د نومبر پر 18 له کوربه هیواد قطر سره هم شریکه سوي.
نوموړی طرزالعمل د کوربه یا مسهل په حضور کې د 2000 کال د نومبر د میاشتې په 18 نیټه په پښتو او دری ژبه ولوستل شو. د دواړو مذاکراتي خواوو له تایید وروسته یو نسخه کوربه یا مسهل ته هم ورکړل شوې ده.
ځینو سرچینو بی بی سی ته ویلي د دولت او طالبانو مذاکره کوونکو پر څلورو ټکو موافقه کړې وه، خو ولسمشر محمد اشرف غنی مخالفت کړی ځکه نو د کړنلاري یا طرزالعمل لاسلیک ځنډول سوی دی. په همدې حال کې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو تیر شپه د جنیوا د دوه ورځني کانفرنس په مناسبت په یو ویډیوي پیغام کې د افغانستان سولې ته هم اشاره وکړه.
United States is looking to our international partners.
د امریکا متحده ایالاتونو له نړیوالو شریکانو په ځنګړي ډول د افغانستان له غونډي هیوادونو او په سیمه کې له نورو غوړي چې له دغه هیواد سره د وسولې ز او پایدار راتلونکو پر لوري په وړاندې تک کې مرسته وکړي.
د دولت او طالبانو مذاکره کوونکي د سپتمبر له 12 په قطر کې په مذاکرو بوخت دي چې د افغانانو اصلي خپل منځي مذاکرو ته زمينه برابر کړي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
کابل ورسپانو نن څه لیکلی دی؟ ډیوی نادر د کابل ورسپانې لوستي او درته وایي چې نن یې کوم مطالب خبره کړي.
هشت سوب رسپانې په سر مقالی کې د ملي مصالحې د عالی شورا د تشکیلاتو په اړه د امریکا، برېټانیا او اروپایي ټولنې وروستیو سرګندونو ته اشاره شوه. په سر مقالی کې راغلي د دې شورا د تشکیلات په جوړښت د یادو دریو لورو ټینګار داخلي چې د افغانستان نړیوال متحدین نه غواړي چې ارګ دی د افغان سولې په چارو کې لاسوهنه وکړي. اروپایي ټولنې، امریکا او برېټانیا د نومبر په 28 په داسې حال کې د ملي مصالحې د عالی شورا د ژر کار پیل غوښتنه وکړه چې له دې یوه ورځ وړاندې د جمهوري ریاست ویان صدیق صدیقي وویل دوه کې د طالبانو او افغان حکومت مذاکراتي پلاو ترمنځ هیڅ ډول هوکړه نه ده شوې. لیکوال لیکلي د ولسمشر غنی او ښاغلي عبدالله ترمنځ د سور د 28 سیاسي هوکړه د سولې په ټولو چارو کې ارګ له واک څخه باسي او یوازې د سلاو مشورې ته د اړتیا په صورت کې ولسمشر کولای شي د ملي مصالحې د عالي شورا رهبرۍ ته مشورې ورکړي. لیکوال ټینګار کړی دا چې د یاد شورا د جوړېدو شپږ میاشتې کېږي خو لا یې تشکیلات نه دي بشپړ. دا د شورا د مشر عبدالله ټمبلي ښیي. لیکوال زیاتوي اوس مهال د افغان سولې په اړه د جمهوریت لخوا واحد ادرس شتون نه لري، نو باید سپیدار دا اړین کار بشپړ کړي. اطلاعات روز ورسپانې سرمقالي کې د ارګ لومړي مرستیال امرالله صالح او ولسي جرګې ترمنځ د تازه اختلافاتو په اړه لیکنه شوې ده. د سرمقالي لیکوال لیکلي تیره اونۍ ولسي جرګې نومان وزیرانو ته د رایې ورکولو لړۍ وروسته له هغې ودروله چې ښاغلي صالح د جنیوا کانفرانس کې یو شمېر وکیلان په فساد تورن کړل. په سرمقالي کې راغلي د افغانستان په اوسنیو شرایطو کې چې یو لور ته وزارتونو په سرپرستی روان او بل لور ته د سولې خبرې ورو پر مخ ځي، د هیواد مقننه قوا او ارګ باید په خپل منځ کې نرمښت ایجاد کړي. د لیکوال په باور ښاغلی صالح باید اوبه خړې نه کړي بلکې کاسناد لري، نو په فساد کې ښکېل وکیلان د قضایي بنسټونو تور وپیژني. د مسیر ورسپانې په سرمقالي کې هم د ارګ او ولسي جرګې ترمنځ رامنځته شوي ټکر باندې بحث شوی دی. د دې ورسپانې سرمقالي لیکونکي لیکلي دا لانجه د مقننې او اجرایي قوې ترمنځ نه بلکې د امرالله صالح او د هغه د سیاسي مخالفینو ترمنځ شخصي ستونزو له امله رامنځته شوې ده. لیکوال لیکلي په کار ده چې ارګ نوره دا ډرامه بنده کړي او که رښتیا هم د زورواکو او مفسدینو ضد ګام اخیستل کېږي نو له ارګ، امرالله صالح او د دوی له سیاسي متحدینو دی پیل شي.
مخکې مو په خبرونو کې وویل چې په غزنی کې نن سهار یوې موټر بمي چاودنې لږتر لږه 8 تنه ژوبل کړي دي. د غزنی چارواکي وایي دا چاودنه څه کم 8 بجې وشوه او د یوه همویز غرګاډي په وسیله شوې ده. همدا شېبه د ازادي راډیو خبریال حبیب الرحمن تاثیر د پیښې له ځایه د ټلیفون په وسیله راسره ده او د موضوع نور جزئیات راته وایي. مهرباني کوئ تاثیر صاحب.
د مهم سروان صاحب
تاثیر صاحب موقعیت کې اوسه تغییر کوي، اواز مو واضح نه دی.
دا اصلي کې دا
بله متاسفانه اواز مو سم نه دی. تاثیر صاحب کوم ځای کې چې تاسو یاست تلیفون سم کار نه کوي داسې معلومی شي. خو په هر حال په راتلونکو خبرونو کې به هم په دې موضوع نور معلومات درکو. د ازادي راډیو اوري اوس یوې بلې موضوع ته ګرځو. د افغانستان حکومت وایي چې بیلابیلو اسلامي هیوادونو، اسلامي سازمانونو او تنظیمونو ویلي دي چې په افغانستان کې روانه جګړه ناروا ده. دوی وایي چې په دې برخه کې د افغانستان حکومت همکار کړی دی او نړیوالو ته دا خبره رسولې ده چې په افغانستان کې روانه جګړه وغندي. د دې موضوع تفصیل صالح محمد صالح وړاندې کوي.
د افغانستان حکومت وایي ګڼو هیوادونو او سازمانونو په افغانستان کې د روانې جګړې د ناروا بللو په اړه خپل ژغ په متحدانه ډول اوچت کړی دی. د افغانستان د حج او اوقافو وزارت وایي دغو هیوادونو او سازمانونو له وزارت سره په تفاهم د دریځ خپل کړی دی. د دغه وزارت ویان فضل محمد حسینی پرون ازادي رادیو ته ویل
پخپلو اعلامیو پخپلو کومې بیانیستي وزیر صاحب یا د نورو وزارت همکاران لوري به په واضح ډول د جګړې په کتاب کې خپل موقف بیان کړی ده. دغه د نور هیوادونو چې دغه جګړه ناروا بولي همدا هم یو د وزارت هڅې وي نور اسلامي هیوادو له علماو سره